السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د اکشن بی ورځ سهار مو په خیر. مهم خبرونه، راپورونه او مرکې د رواني نیم ساعت خبری مجلې برخه ده. لومړی لنډ خبرونه. طالبان روانونی د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چاړي نه ده. د غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دی رسن شوی. د طالبانو مشر د غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د ده په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرونی دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د 10 ملیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا 10 ملیونه ډالره د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه یوه الوتکه افغانستان ته رسیدا. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانیدلې لبیا لابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چندرا ټول کړی. راشد خان د بسپنه ټولولو دا کمپایر په انټرنیټ فایل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګسی به ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپې کېدو خبر ورکړل شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې د هرمزګان ولایت په ځینو برخو کې څو زلزلې شوې چې تر ټولو قوي 15.2 درجه وه. ایران د نړۍ په سطح لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړې د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي وژل شوي. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشاره وویل، د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي چې موږ هغه وکړ. دا سازو جرګې دغه لایحه بل اخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکا کام زموږ آدرس دی. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښایي، او د نړۍ د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیوه څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوراک ځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سرژمنی شوي.
پدې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیرو.
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیسک استراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د چنګاخ یا سرطان پنځم او د جون شپږویشتمه نیټه ده. ستړي مشي دا سرکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی د علما او لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي ټکنیک پوهنتون په یو ایرلایه کې خپل محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده د وو ورځو لپاره رخصت وي. لونۍ رئیس د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو هلته بحث کېږي او دا هم روښانه نه ده چې دې غونډې ته کوم کسان راغوښتل شوي دي.
د کابل پولی ټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان پنځمه ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ دولسمه ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنځشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپل خوښه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو د سیخکاری چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هرو یو سل او شل ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې نږدې 2 میلیونه د مرګ لګواخ سره مخ دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان لپامهونه غرزوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګروان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکرين کې رواني جګړه، په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومان لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سر میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غټ اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د پیړنې مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورنۍ په بشپړ ډول لړنګ شوي دي او ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مال د مرستو د ډیریدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده عرب اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنې مرستې ورسېدي. نور حال په دې راپور کې
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیری ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غړ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلي دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میشته د کرینه جوړ کړو.
په سپیری کې یو شمېر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشامیر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میشت سفر د پوړو انځان درې څلور زره کرانه غونډه دي، دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینه دا سر وشوي دل شو شول چې دا غرینه دا سر زلزله بیا مو په وخت زده شپڅ کولې یو دا سر زلزله بیا نه دي شوي.
د گیانی ورسوالی یو اوسیدونکو رحمت ول د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپې تو پورې ټپیان شوي دي.
سکم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، زنه دال ته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوس میدان اویتا دی هغه دی فارم میدان اویتا د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د ویکی کی د مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شو ده او بل د امارات طرف موږ سره دی چې و د اسمیش ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنې توکم راستي را ورسیدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د زړه د ساختماني او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره پیل شوی او پرون پای ته ورسید. څه کال د سی ایس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شو. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستې و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار له ډاکټر احسان الله درمل د مارکی په پایل کې پوښتنه وکړه چې څکل په دې کانفرنس کې مشخصن پر کوم مسایلو بحث وشو.
سیاسي یو نړیوال کانفرنس ته چې کنجنیټل اند سټرکچرل انټروینشن یا د زړه ساختماني او ولادي ناروغیو په اړه وی، هغه ناروغي چې په ماشومان کې پلویونو کې مرزادي وي او یا پزړه کې کوم ساختماني مشکلات وي. دا کانفرنس قابو 15 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونه جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټول د زړه ناروغي وي، خصوصا هغه ناروغي چې د زړه په ساختمان پورې لري او د زړه ولادي ناروغي دي چې ډېر زیات عام دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې و د یو غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه و؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي، دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو د پاره ګډون د ګډون شرایط آسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته او د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه یو خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسبه موي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعده یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو.
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې ځله د نړۍ په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخه راهنما خلق دي هغه راځي خپل تجربه شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي کمپنیانو د وسایل چې جوړوي د ځله د ساختماني او ولادي ناروغي د تداوي د پرچ کوم وسایل جوړيږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربه شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونلري ریزک غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدی ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې څه کالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د سویردونیسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویردونیسک شاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سوي دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویردونیسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکی وګړي لالهاند او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویردونیسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیا هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونیسک ساحه پکې شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په روزګان کې د نس ناستی ایسال د ناروغۍ له زیاتېدو خبر شوی. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه یو شمېر مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو ټکی سیف الله ستانکزای راوړوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په لرې پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د وروستۍ مرګونې او ویجاړونکې زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خپاره کړي. ډیجیټل جورنال لیکلي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندویه بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکو سختو مرستو ته اړتیا لري او بشرپاله سازمانونه او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل جورنال لیکلي پخوا بشري ټولنو شکایت کاوه طالب چارواکي مرستې هغه سیمو ته لیږي چې د دوی د جنگونو ملاتړ کاو او د مرستو په ویش کې لاس واه. خو ډیجیټل جورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمه ایز چارواکي په حواله لیکلي چې یونیسف وی یا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې د چهارشنبه په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمیر تر 0 اوخته. طالبانو بیا د مړو شمیر 1150 تنه ښودله، څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. Stars and Stripes ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوي نشي کوله. Stripes پکتیکا ته طالبانو د کورونې چار د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړي چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وچې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله سټرایپس لیکلی چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپاله نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلی د طالبانو عسکرو د مشر ډاکټر ګوخی ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورسپانې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژن کې زلزلې بې وزلۍ ځپلو افغانانو ته یو نوی گزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیرونی د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل گزاره په پاکستان، ایران او یا نور ملکونو کې د مزدوري په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کړی شپه نږدې ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د خبرېدونکو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي azadiradio.com زموږ آدرس دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه موضوعات خبرو شوې دي، البته د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هلته هم لوستل شي. روزګان کې روغتیایي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د نسناستي یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د ځای چارواکو په خبره هلته د بخوا په برتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیر چې ډیره بیرخي ماشومان دي 15 سلنه زیاته شوې. د راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په فریاد پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د ناسناست او یا هم د اسهال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. دا دغه ماشومانو عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 15 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دیو ډاک دي. د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي. نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره ځای کې د اسهالات فسدی قرباني زیاته ده.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د امیر روغتیا وزارت لخوا سوي شي چې په اورزګان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغي چې پیښیږي د همدې غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراس د ناپاک خوړو او حفظلسیې د نه مراتولو عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناس ناستې پیښیږي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناس ناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په ناس ناستي ناروغي اخته دي. میرزا ګل چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومان په ناس ناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناس ناستي اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چټک کېدنه د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ابراج نه د لیدلې وس د نن سره به شته د دې نه ته به ورته د نه عمل ورک دا یو د نن راسته دی د نن راو په پاتې کې په دره کې نه دی د عمل
څو د نن نور څه هغه دغه کم عمل کیږي
څلور د نن
څلور نورم دی په کور کې
وو
په وطن کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وېسال باندې اختر په عمل
باندې
زبی بی بی د ترینکوټ شار د چلمګر سیمه یو بل اوسیدونکې ده او خپل یو کلن زی په ناس ناسي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زوی په ناس ناسي ناروغي اخته دي او یو بل هم په کور کې دي. زربی بی زیاتوي چې په کلي کې د هر کور ماشومان په ناس ناسي ناروغي اخته دي. د اورزګان ولایت ولایتي روغتون مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې درې د کولرا مشکوکې پیښې هم